بله سيسم يا باستاسو استري مشي په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حته نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پنجاب د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پورې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغه کې ګرجستان، اوکراین او مولداوی استایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل جمهوری ریاست وروستی امر کړی. په دغه امر کې ویل شوی چې د هغه فیصلې او غوښتنې له مخې چې د لړم په 21مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره کړه، د دې کمیسیون څخه د نجیب الله احمد زید لری کېدو لارښوونه شوې تر څو مربوط بنسټونه یو بل تن د دې کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمد زید نږدې کال مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د پرون ادعا کړې وه چې یو شمیر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د ده د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اوو غړو څخه 15 کمیشنرانو په یوه لیک کې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له ریاست نجیب الله احمد زید لرې شي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه اختلافات په داسې حال کې راپورته شوي چې د انتخاباتو یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات دي چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. د ملي دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت بشپړه لارښوونه کړې ده که چیرته پر پوستي یا پوځي مرکز ډزې وکړي یا یې تیری وکړ، کوم قطعات چې هلته دي هغوی د مرکز له اجازې پرته حق لري چې ځواب ورکړي. له تیرو نږدې څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو او د درنو وسلو ډزې کېږي. په کونړ کې د دې ډزو له امله نږدې 200 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې موضوع یې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ځواکونو متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده. همداراز د بهرنیو چارو د وزارت له لارې له اسلام آباد سره په تماس کې دي چې ژر تر ژره د ډزو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایه رئیس سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په کاناډا کې د اودینې نړۍ د 300 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ له کابل د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړه او هلته د امریکا او ملګرو ملتونو له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. اجرایه رئیس بل امریکا کاناډا ته ولاړ شي او د هالیفاکس په نړیواله غونډه کې به برخه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. د دوی له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې شوې دي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه شوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته د کار لپاره ولاړ شي. شي. تر اوسه هیڅ ویډلې د غوژنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو بلوچ بلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حملې کړې او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یو افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې دغه افسر میرمن، زوی او یو لمسی پکې وژل شوي دي. د دغه افسر یوه 4 کلنه لمسی له دې حملې روغه پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات یې راوستي دي. په لایحه کې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو جمهوریتونو په اړه ویل شوي چې تر غور لاندې دي څو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ لایحه کې همداراز راغلي چې پر روسیې باید ګډ فشار راشي تر څو د اوکراین د ختیځ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا او ترانس دنستر لانجې هوارې کړي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهر پیسې ترلاسه کوي. 2 ساعته وروسته تر دې چې پرون دا قانون تصویب شو، د روسیې عدلي وزارت د آزاد اروپا آزادي راډیو لږ تر لږه 3 خبری څانګو ته خبرداری ورکړ چې د نوي قانون له مخې به یو لړ بندیزونه پرې ولګول شي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې دا په روسیه کې د رسنیو د آزادۍ لپاره سخته ضربه ده. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفر وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د پوځیانو په وینا په دې بمباري کې شپږ الوتکو برخه واخیسته چې د روسیې له خاورې والوتې، د ایران او عراق پر سر تېرې شوې او د سوریې په دیر الزور ولایت کې بمونه وغورځول. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسیدلی چې لویه جرګه راوبلل شي.
در قانون صراحت داره که لوی جرگر در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه. ما فعلا در او مرحله نیستیم.
در یوی نوی سروی لمخ افغانستان لعراق و روس در تروریزم دوهم ستر قربانی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څانګې تړل کېدو خلک په تېره بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخواو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دومره معاشي موږ شته نه چې موږ کرایې په کوچه خوسته راشو هغه په ټولو کې وخوره چې کومه ګردیز نه راوړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ.
د وړي دوه میاشتې بیا $1000 وباسي د باغ نه او بیا یې کورته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچوي مړ ته کښتۍ کوي.
بل د اساسي او بشري حقونو پروګرام کې به د عادلانه محکمې په اړه واورئ. ازادي رادیو اورې. په افغانستان کې د لوی جرګې د رابللو مسله په دې وروستیو کې توده شوې او حکومت هم ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي لوی جرګه د اوسنیو روانو ستونزو حل لاره بللې ده، خو ارګ وایي چې د اساسي قانون له مخې د دې جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې درې څلور لوی جرګې رابلل شوي وي. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې لوی جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې حکومت راغوښتلی شي. ارګ وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د لوی جرګې د رابللو لپاره اعلانونه خپره شول. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې جرګې د مخنیوي لپاره اعلامیه خپره شوې ده. دا د حکومت صلاحیت دی چې لویه جرګه راوغواړي. ترکیب او میکانیزم د افغانستان په اساسي قانون کې ډېر واضح دی، نو د دې لپاره چې حکومت د ځینو کسانو مخه نیولې وي چې دا سیاسي کوي اعلامیه یې خپره کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لویې جرګې د رابللو اوازې خپرې کړې دي او همداراز د هیواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. شاه حسین مرتضوی زیاتوی چې حکومت د یو شمېر کسانو له لوري د لوی جرګې د جوړېدو هڅو ته اندېښنه نه لري.
ما چې نگران نیستم نهادهای قانونی
موږ هیڅ شي ته اندېښمن نه یو. قانوني بنسټونه شته. هغه څه چې د لویې جرګې په اړه شته په قانون کې څرګند دي چې حکومت په څه ډول حالتونو کې کولی شي چې لویه جرګه راوغواړي، او موږ اوس په هغه مرحله کې نه یو. او د لویې جرګې رابلل د حکومت واک دی، نه د افرادو او اشخاصو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د تلې په شلمه یوې غونډې ته په کابل کې څرګنده کړه چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. د ښاغلي کرزي په وینا په دې جرګه کې باید طالبان هم برخه واخلي. البته پخواني ولسمشر دا خبر هم کړی ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزي په وخت څلور لویې جرګې رابلل شوې وې.
و امریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حتی نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي. د لویې جرګې د دایرېدو مسله په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو بیا توده شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اورېدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. جمهوري ریاست ویاند شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست امر ورکړی دی. دا امر هم د هغې فیصلې او غوښتنې له مخې شوی چې د لړم په یوشتمه یعنې څلور ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې وه چې د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زید له ریاست لرې شي. جمهوری ریاست وایي چې د دغه امر په اساس د کمیسیون څخه غوښتل شوی چې یا نور بنسټونه د یو بل تند د کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه لانجه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو په باب شک کیږي چې آیا هغه به په خپل وخت ترسره شي که نه. د دې موضوع د لاسپینوي لپاره همدا شیبه له کابله د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه زما سلامونه هم ومنئ.
سپینغر صاحب، د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې څه روان دي؟
په تاسف سره موږ سم ډېر اندېښنه لرو چې کمیسیون کې چې څه روان دي هغه نه ډېر قانوني دي او نه د دغې مملکت مصلحت په اساس دي. تر ډېره حده دا په ډاګه کوي چې په تاسف سره سیاسي سلیقې کارول کېږي او مدیر مالا اوس د روستي کم اقدامات هم چې شوي څومره چې ورته ګورو ډېر واضح نه دي. هغه رقم چې خلک توقع کوي چې د قانون د مخې نه یا د مسلحت د مخې نه واضح اوسي.
سپینغر صاحب، نجیب الله احمدزی پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش په یو شمیر کمیشنرانو فشارونه راوستي وو چې د ده پر ضد یو لیک ولیکي او هغه واستوي او په هغه کې د ده د ریاست د ګوښه کېدو غوښتنه وکړي. آیا دغه د ده ادعا د دې سبب شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ریاست لرې شي؟ په دې ریاست کې چارواکي واقعا لاسوهنه کوي؟
تاسو سره که د کمیشنرانو د غوراوی مرحلې ته لاړ شو او هغه وګورو داسې ترسره شوه چې په تاسف سره سیاسي ډلې چې په حکومت کې حاکم هم دي دو وتوانېدل چې خپل افراد د کمیشنرانو په حیث کمیسیونونو ته معرفي کړي. په دې ده چې وخت کمیشنران د سیاسي سلیقو یا د سیاسي ډلو د خوانه تعین کېږي هغه د کمیسیونو په چارو کې هم په مختلف شکل مداخله کوي او د دغه ډلو ترمنځ بیا په داخل د کمیسیونو کې هم رقابت رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې چې په کمیسیون باندې کم تورونه وو چې دا ډېر کمکاره دی، لازم پلانونه نه لري، د استخدام په پروسه کې، د تدارکاتو په پروسه کې، همداسې په نورو تخنیکي برخو کې، موږ چې هم دا سوالونه کول لیدلم چې خپل د اختلافات په داخله د کمیسونو کې سبب کیږي د کمشنرانو ترمنځ دا پروسه مخکې لاړه نشي او دغه غټ لامل همدغه د کمیسون نه د باندې سیاسي مداخلې وې چې یو سیاسي ګروپ یو ډله کمشنران هڅول او حمایت یې کاوه او بل نورو سیاسي ډلو بله ډله نو تدیده د یو د شوالجت را واسه من فراو چې مې رئیس جمهور مجبور شو په دې خاطر باندې چې د کمیسیون یو سرنوشت معلوم شي د رئیس چې په دغه باندې د بل لیډر کمشنران د قاډیر اتهامات لري کی
سپینغر صاحب د تاسو چې د انتخاباتو د پروسې اوږده تجربه لري آیا د انتخاباتو د کمشنرانو د اکثریت کمشنرانو په غوښتنه یو څوک د دې انتخاباتو د کمیسیون د مشرتابه پلاوی څخه لري کېدای شي
البته که دا غوښتنه د قوانینو پر رڼا کې وي او لازم ثبوتونه او اسناد مدارک او شواهد موجود وي چې ګوندي یو کمشنر که رئیس یا بل کمشنر وي یا د قانون نه تخلف کړی دی او یا هم داسې اقدامې کړی دی چې هغه د کمیسیون په د انتخاباتو قانون کې هغه سرغړونه ده او د هغه په اساس عزل کېدای شي ځکه قانون د انتخاباتو کې د عزل موارد مشخص معلوم دي نو اوس دغه کار چې شوی دی په څنګ کې دغه موارد واضح شوي نه دي چې نجیب الله احمد زی په کوم مواردو کې متهم دی او کوم قوانین یې نقض کړي دي ځکه د کمشنرانو خدای مسؤلیت ډیر جدي دی په قانون کې که کمیسیون کم کار دی مفسد دی په دې کې اکثریت کمشنران راتلی شي نه یو کمشنر
په مجموع کې د ریاست له مقام لري کېدل او د کمیسیون له غړیتوب لري کېدل دا دوه مفاهیم دي کچېره د ریاست ولتیا نه درلودل خو کېدای شي په کمیسیون کې پات شي د ریاست لپاره یو بل څوک ور شي په بشپړ ډول د کمیسیون د غړیتوب لري کېدل هغه هم دی ویلو پروسې په نتیجه کې چې د کمیشنران ټاکل شوی دی آیا تاسو دا څومره توجیه کولای شئ د لحاظ د عدلی او د اصول او قوانینو پرناک
د حقوقي او قانوني نظر خو د توجیه وړ نه ده ما مخ کې ویل چې د قانون معلوم دی چې د قانوني سرغړونه کړي د دې ترڅنګ چې د ریاست نه یا د غړیتوب نه لري کیږي باید د لوی ارګانونو ته معرفي شي ترڅو نور کمشنرانو ته یو د عبرت فن شي خو دا تر ډیره حد ښکاري چې دا یو سیاسي مسله ده ځکه په قانون کې ما تاسو ته ویل چې د کمشنرانو اکثریت مسؤلیتونه ډیر مشابه دي او که رښتیا د امریکای ریاست کې ضعیف وي لومړی باید د ریاست نه لري شي بل تن رئیس وټاکل شي خو ګورو دا پروسیجر ډیر قانوني حقوقي نه دی تر ډیره حد فیخ کاری
سپینغر صاحب په د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه جنجالونو ته په پام سره مخکې هم داسې له مختلفو لورو اورېدل کېدل چې د حکومت مشران سیاسي اراده نه لري چې انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي دغه وضعیت په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې دغه راتلونکي انتخابات به بالاخره ترسره شي او هغه به شفاف وي کنه
د راتلونکو انتخاباتو پر اړه وایم چې په هیڅ وجه زه امیدوار نیم په درې دلیلو تاسو امنیتي وضعیت وګورئ موږ په هیڅ نه پرمختګ نه لرو چې موږ ډاډمن کې دی او ښه انتخاباتو کولو ته په سیاسي اړخ کې موږ هیڅ نه داسې توافق نه لرو د سیاسي ډلو سیاسي رهبرانو او د حکومت ترمنځ چې دوی ټول په یو خوله موافقه وکړي چې د انتخابات څو وخت وشي په څه شکل وشي اصلاحات څنګه راشي تر اوسه واحد نظر نشته دی دا خپل یو معنی ده او په دریم ځای کې په تخنیکی اړخ کې چکو کمیسیون تر اوسه هغه ګامونه چې اړین دي نه دي اخیستي د رای ورکونکو د مملکنې پروسه چې ډیره اړینه او مهمه ده راتلونکو انتخاباتو هم د تیاری په حساب هم د اصلاحاتو په حساب تر اوسه پکې هیڅ قدم نه دی اخیستی نو کبلې درې ساحو کې وګورو پرمختګ نه وي په هیڅ وجه موږ نشو کولای چې مطمئن شو چې په وخت انتخابات به ولرو او هغه بیا شفافه او عادلانه انتخابات
یو ورسته پښتنه داسې هم اوریدل کیږي چې کچېری د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو او د غراز د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخابات یو ځای تر سره شي
زه فکر کوم چې یو ځای می خو د دې لپاره باید واضح دلایل حکومت وړاندې کی کمیسیون وړاندې کی چې یو ځای کولای شي یا کوي په کوم دلیل کمی ګټې لري د مملکت ته کوم سهولتونه موجود دي او فرصتونه او کبنی شي کولای په کوم دلایلو مشکل دا دی چې کمیسیون سره ډېر سیاسي برخود کیږي. موږ ځان دښنه لرو چې نوې کسان کټاکل کیږي د احمد جی په ځینې کس کدام د سیاسي پروسیجر په اساس تعین شي، دا به لا نورم اعتماد د خلکو په دې پروسه باندې د منځه یوسي.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یو دنیا مننه. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر، چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د وروستي اختلافاتو په تیره بیا د دې کمیسیون له ریاسته د نجیب الله احمد زید لري کېدو په باب نو خپل نظر او د غرض نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر لمخې له دندې ګوښه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس به هم صفی الله ستانکزی ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو کې د مطالب لوستلی او مهم ټکی اوروي.
د کارنګي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د ناتو په ماموریت یو څیړنه کړې ده. کارنګي اروپا ډلې په انلاین خبرونه کې له یو شمېر څیړونکو پوښتنه کړې چې آیا ناتو په افغانستان کې ایثار پاتې که څنګه. د کارنګي په خبرونه کې د کارنګي د نړیوالې سولې د برخې د یو همکار فرانسیس زیبران په حواله راغلي چې ناتو په افغانستان کې ایثار شوی او د وتلو لپاره یوازې سیاسي لار لري. فرانسیس براون په یو څیړنیز مقاله کې ویلي د ناتو دوه اصلي هدفونه له تروریزم سره مبارزه او د کډوالۍ د کړکیچ هواری په یو باثبات افغانستان پورې تړاو لري. اخوا کارنګي یورپ په دې مقاله کې د یورویشیا مرکز له مشر فریزر کامرون هم خپل پوښتنه کړې ده. کامرون ویلي ناتو له کلونو راهیسې په افغانستان کې اظهار ده. کارنګي یورپ خبرونه د یورویشیا مرکز د مشر خغلی کامرون په حواله دا انتقاد خپور کړی چې ناتو له منسجمې تګلارې او د پوځي حضور لپاره د ملکانو له قوي ملاتړ پرته په افغانستان کې اظهار پاتې ده. کارنګي یورپ خبرونه په داسې حال کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله په افغانستان کې ناتو ایثار بلل چې د شمالي اتلانتیک تړون ناتو دفاع وزیرانو تیر او نه افغانستان ته د 3000 تازه د مسرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه. ناتو له افغانستان سره د هر ډول همکاریو لژمنو یو ځل بیا ډاټ هم ورکړ. نیویورک ټایمز روسپانی د وسلواله طالبانو د رژیم له سقوط 15 کال وروسته د افغان نجونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. نیویورک ټایمز د بشری حقوقو د څار د یوې مشر تیړونکو هیدربار مقاله خبره کړې چې د افغان نجونو ژوند یې انځور کړی. هیدربار د خپل همکارانو په ملتیا په افغانستان کې له 240 نجونو سره مرکه کړې چې ډیره برخه په معارف سرخیږي. نیویورک ټایمز لیکلی د افغان حکومت له خوا د خبرو شوې شمیرو په اساس 3.5 میلیون ماشومان په افغانستان کې لزده کړو به برخې دي چې 15% نجونی دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو څار د مشر څېړونکو ویلي اکثر افغان نجونی د درس ویلو لپاره مبارزه کوي او یو شمېر کورنۍ هم شته چې د خپل نجونو د زده کړو لپاره خارونو ته کډه کیږي. نیویورک ټایمز د هیدربار په حواله د هم لیکلي چې د 12-15 کلونو نجونو 2/3 برخه د خوندزو پرېښودلو ته اړ ایستل کیږي. هیدر ویلي 20% نجونی د لیک لوست ورتیا لري، خو دا فیصدي په هلکانو کې 6.5% ته رسیږي.
ازادي رادیو اوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څنګه تړل کیدو خلک به تیرې بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخوا او د ترلاسه کولو په برخه کې لډي رستون سره مخامخ کړي دي. دغه بانک له نږدې شپږ میاشتې راهیسې چې پر تعمیر وسلوالو برید کړی او تر اوسه تړلې ده. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره مجبور دي چې خوست یا لوګر ته ولاړ شي او ټول پیسې هم پر لارې لګيږي. داود تپان نور حال راکوي.
دا پکتیا مامورین، پولیس، خوونکي، د نړیوالو ادارو کارکونکي او سوداګر په پرله پسې ډول په دغه ولایت کې د کابل بانک له نشټوالي ځوریږي او په ګاونډي ولایتونو کې د پیسو اخیستلو پر مال لستونځو سره مخ دي. یو شمېر کسان چې درې ورځې وړاندې خوست د کابل بانک څخه د خپل معاشاتو اخیستلو په موخه تللي و، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زه سرباز ګل محمد پکتیاوال د پکتیا ولایت وسیدونکی یم. د اول او زه سرباز په ګردیز کې کابل بانک چې دا هغه تایا چې انفجار یې کړی دا الته موږ مشکلات لرو. دومره ماشی موږ شتانه چې موږ کرایې په کوچه خوست راشو هغه په ټولو کې اخره چې کومه ګردیز نه راوړو او اوس دغه د دلته راغلی. اوس موږ سره دومره پیسې نشته چې موږ یو هوټل کې خرچا پوکو
او دلته ماش نشته مجبور چې یا بستر ولاره یو کلاټ شو یا دلی ته شپه وکړو او خوست راغله لو خوست د بانک خراب ده نه دی ګردیز بانک کال کې ګینه دی خوست لوګر کې خو غلطه خنه درکې غلطه دی چې کارت ریټ کې وخت تیر وي دته چې یاره وخت پتیر د دلته تاسو ته ماش نه در
زریز پکتیا وسیدن کم پرونی کې راغلی یو د سات کارو سي یو سات کار بیا وي کار پری دی اوس هم ونه ورته مور تیر کړل داسې مشکلات سره مخامخ یو ولاسي
نو می عبد الغفور دا موږ ته په پکتیا کې ماش نه راکې سي لار ته تاسو اردو اله سل ته تاسو ماش نه نسته دي هغه جنه موږ راغلو ګردین دومره تکلیف هم درته وک تقریبا 500 کرا ور کوشش تر ول تم بن خراب ده دا موږ غړ مشکل ده به دل او ګردین نه خوست راغله خود خدا ته مینه بن خراب ده سیستم خراب نه
دوی دا هم ویل چې ماش د موټرو په کرایو او په خوست کې د پات کېدو پر لګښتونو مصرفوي او لګنو ستونزو سره مخ دي یو شمیرغه کسان چې د پکتیا له ولسوالۍ مرکز ګردیز ته ولدې ځای څخه د لوګر مرکز پولی عالم ته کابل بانک څخه د ماش تر لاسه کېدو په موخه راغلی وای
نوم عبد القادر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لوګر ولایت راغلی مې کابل بانک لپاره مشکل لپاره بس دغه دی ورور په څیر داخله نه پر راځي بس بندر لاس کېنیواله وي موږ ته وای چې د روپیا سره د سره واسه لاس بجې راځي ولوس بجې راځي اوس بیرته لاړ څه پوځ داس نس لای پوي فلې چې پکتیا ته بیرته لاړ څه بیا سبا ته راځي پوځ کریا حساب کتاب ګوره بس مشکلات ګوره هغه ته چې ورته پوځ هغه ته ورسیا چې انتهاري سره په کابل بانک حساب کتاب سره ورور پوي کابل بانک بس تا ورور
نوم بسم الله د پکتیا ولایت احمد ابو رسولی څخه د لوګر ولایت د ماش د پاره راغلی ما او استاد د موضوع په والي د سکیم او دلته موږ مراجین راغلی او دلته دوی مکتوی سی دلته داخله اجازه نسته او پیسې خلاص دي موږ به سبا بیا راځو موږ تقریبا 300 روپۍ د موږ رسوالۍ ته کرایه ده او ولایت ته 300 روپۍ افغاني دلته کرایه ده
یوازې دغه څو کسان نه دي چې د کابل بانک لستونزو شکایت کوي ډیر شمیر نور کسان هم لامدې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د بهرنوي ادارو کارکونکو بیا وایي چې ډیر وخت په لوګر او خوست کې د ډالرو نه ورکول هم د دوی لپاره مشکل جوړ کړی د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان دا ستونزې جدي ګڼي او په دې نظر دي کچېره د کابل بانک مشکل په دی ونی کې حل نشو خای په نګدی راتلونکو کې به خپل غږ د سولېزو مظاهرو لاره پورته کړي د پکتیا کابل بانک مسولین وای چې دوی د بانک جوړیدو او ځای تغییر او تبديل ټولې چارې خلاصې کړي او ډیر ژر خپل کارونه پیل او د خلکو ستونزې اواري کړي خو نګدی یو میاش وړاندې د پکتیا والی وایند عبد الله اسرت ازادي رادیو ته د ستونزې اواري دلو داسې ژمنه کړي وا چې په یو ونی کې به بانک چارې پیل کړي د پکتیا کابل بانک چاري هغه وخت وتړل شوې چې د تیر روژې میاشتې په پیل کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ او ګڼ شمېر ملکي او نظامی کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی دا سروې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ خبره کړې او په 2014 میلادي کال کې د تروریستي ډلو فعالیتونه او حملې څېړلې دي تفصیلي د فرشته جلالزی په راپور کې
په روان میلادي کال کې د تروریزم په اړه په نړیوال راپور کې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې 15,383 په تروریستي حملو کې وژل شوي په راپور کې راغلي چې افغانستان پاکستان نایجیریا سوریا او عراق د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې تیر کال د تروریستي حملو له امله سخت زیانمن شوي او تروریستي فعالیتونه پکې زیات شوي دي د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تروریزم انزور ډیر پیچلی دی ځکه وسلوالو طالبانو تیر کال پر ملکي خلکو حمله کمې کړې خو د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ ته یې شدت ورکړی دی د رپورټ په حواله د 2018 میلادي کال له اپریل راهیسې د افغانستان پر زیاتو ولسوالیو وسلوالو طالبانو واکمنی ټینګه کړې او د 398 ولسوالیو په 90% برخه کنټرول لري په رپورټ کې افغانستان تر عراق وروسته دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات خلک پکې وژل شوي او وایي چې تیر کال 8,000 کسان د تروریزم قربانی شوې دي د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر رپورت کې ډیره خوشبيني د نایجیریا د وضعیت په اړه څرګنده شوې او ویل شوې چې په هغه هیواد کې تیر کال د بوکو حرام تروریستي ډلې فعالیت 80% کم شوې دي خو د داعش فعالیتونه یې زیات شوې دي او راغلي چې په عراق کې تلفات د داعش د حملو له امله 30% زیات شوی وو د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ ویلي چې داعش تیر کال په سوریا او عراق کې زیاتې سیمې بایللې خو لډيري ناهیلې د ملکی خلکو وژلو ته شدت ورکړی دی د اقتصاد او سول انسټیټیوټ په خپل رپورت کې ویلي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې د داعش فعالیت کمزوری شوی دی. رپورت وایي په وروستیو دریو لسیزو کې تیر کال د مشارکت او پراختیا سازمان په غړو هیوادونو کې تر ټولو زیاتې تروریستي حملې وشوې. د یادونې وړ ده چې په رپورټ کې پر امریکا د سپتمبر حملې په ترکیه او اسرائیل کې حملې نه دي ګڼل شوې.
او اوس به حمله اسمت سروانه واورئ چې په هالند کې یو لوی پل د نوې ټکنالوژۍ په مرسته جوړیږي.
څیړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2018 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پله په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2018 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې د دغه پله د اوږدوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. حاضر د مدنړې تر ټولو اوشت پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لار کې جوړ شوی دی.
او سم په موکړې د ساده څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زیدی ولسمشر د امر لمخې له دندې انګوخه شو. نجیب الله احمد زی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې یو شمېر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د دې د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتل د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. د روسیې ولس جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. او روسي پوځي چارواکي وایي چې روسي الوتکو له اوږده سفره وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې به هم لوستل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ. د خبرونه دوه منې مې تر رسیدلې او دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو د ځل د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات راغونډ کړي دي.
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر اوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښته کوي.
یوه عادلانه محکمه څه ډول محکمه ده؟ په دې اړه د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خو مخکې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام ته ور ورسیږي، د اساسي بشري حقونو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او لوی ښارونو کې په 1.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیک هیلی د زدی رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عدالتانه محکمه یعنی په یو مستقل او بی طرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل ته ویل کیږي، او باید وایي چې په عدالتانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بی طرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده، او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عدالتانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی؟
څنګه چې ما وویل چې عدالتانه محکمه یعنی په یو بی طرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او د خلکو د قضایي او حل فصل ته ویل کیږي، نو دا عدالتانه محکمه یا د عدالتانه محکمه دایره ډیر زیات اهمیت لري د عدالت په تامین کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې، او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بره لوي له دوی چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایي چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان له اشتباه خالی نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عدالتانه محکمو رعایت کول د یو بیگونه خلک یا د یو بیگونه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي، یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوم کولای شو چې بیگونه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي، یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچیرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپل طریقه سمه طریقه باندې عملي نسي، نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي، او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عدالتانه محکمې بیلګې یا د عدالتانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي، او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مجنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي، او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي، د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه، یعنی کله چې یو جرم مثلا زبه یو عادی مثال ورکم چینن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي اما کسبه یو قانون وځس یو دا وای چې چای چخل جرم ده نو هغه قانون ما نسی کوي چې محاکمه کې زکه چې ما مخکې لدی چې دا قانون نشر سی او خلکو ته د دې قانون اما په هوی وسی دا عمل کړی ده نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر لباد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوی باد نه یو د قانون خلاف عمل کوي او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي هغه اصول اول د معصومیت اصل ده اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بی ګناه دنیا ته منځ ته راځي تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته کولو سرته رسولو سره محاکمه کړو تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي هغه ته باید وو پوهول چې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې دی نیول کیږي دریم د خاموشي حق دی یعنی هر څوک کله چې د پولیس لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي هغه کوي چې خپل جرم باندې اعتراف نه کړي او چوپ وسی او هیڅوک نسی کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل ونه غواړي دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړ عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده یعنی هیڅوک نسی کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندې کړي دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي او هغه اصول چې د بل محکمه د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي یو د محکمې مشروعیت اصل ده یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول سوی نه ده چې هر سهرهي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک غړي ته چا برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي مګر دا چې کومه محکمه ته د محکمه ته چې د محکمو د وظایف او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی بل د محکمې د علنی دایری دو اصل دی یعنی ټول محاکم چې دایری کې باید علنی وسی مګر هغه بعضی سنات چې په قانون کې هغه تسری شوی دی چې د هغو په سناتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایری سي اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایری سي او حکم د محکمې باید په علنی دول علنی دول ټولو تر دواړو طرفاینو ته وراوري دول سي او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل افراد سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمه باید د محکمه په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجس ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې د په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو له خوا رعایت شي. او بل بعضی خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عدلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې وویل چې د شکنجه منع کول د عدلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضې ضمانتونه راغلي. د افغانستان د جزایي اجراتو په قانون کې عدلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عدلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي. او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عدلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بیلګې په تور موږ کوی چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بی ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو کوی چې دغه نفر حتما مجرم ده یا دغه نفر حتما جرم کړی. تر څو چې یوه عدلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوی سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغونه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویاشو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو زن سوی ده او تر اوسه د جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس د هغو په خلاف باندې وکوای سي چې بعضې دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي، په هغه وخت کې نفر ته متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم یې ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی سي یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالت محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د اکثره شنو میوو د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوي غم خوړلې؟
هغه بیا داسې چې تناو نه ورته باندې کړی وي، تناو باندې پسې راچو، جالب سیره پیورا چو چې مچو میاشه دا شي پکې نه.
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي، او هغه وخت کې چې وچ وچنه رسته خوند هم خوي.
دا انګور بیا چې دې د ابجوج د پاره ډیر ښه وچیږي، او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندوستان او
کله مو هم د ژمي موسم لپاره شنه میوه وچکړي. که مو وچکړي وي، له کومو طریقو مو کار اخیسته او کومې میوې مو وچکړي دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به یې درته ځواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي، او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځنګړې شنې میوي وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینواره وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوي وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دي په پالیز کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص هم دی وچول لپاره جدا کوو، هغه خټکی داسې وي چې هغه سر هغه ډیر خوږوال لمخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناونه ورته بند کړي وي، تناو مانه بسیر اچو جالب سیر پیو راچو چې مچو میاش د شي پکینی کله چې وڅو هغه راټولو به یو ځای کوو په خلتو کې جګو ترسو پوري چې محفوظ پاتې شي.
نو موري وای چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي، دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وای.
توتان خو نو معمول دی کوم ونه چې د توتو وی او چاته معلومات چې دا توت نیسی هغه لاندې غذای کاغل کوي هواروي چې ترسو خاور نه لري، کله چې دا توت را کتبی شمال سره راغورځي یا که څوک دوی را سنډي نو دغه توت پام دی هوار دی کې غورځيږي، کله چې توت وغورځيږي همدلته پرېدي هغه معنی څوک ګرځیم نه هغه ته څوک نږدې کېږیم نه، که څوک خوري هغه ځان ته زولې کې تازه را اخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچی بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکی زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نوي
خټکی چې کله ورسی یالته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلومي. کندز کې چې خټکی کیږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلوړ لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هر خټکی د کاغ د وچولو لپاره خوي چې هغه حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لګ دی خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کی دي خواله دا وی چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ وي وچ نه رسته خوند هم خوي، او کوم خټکی چې ډېر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچېدونه دی خټکو رنگ توريږي، او چې جمی کې بیا راخلي هغه وخت کې دا یو رقم تریخ خوند کوي، هغه ډېر خوګوال نه رقم تریخ شوی وي، هغه د خطر خټکی وچې چې هغه وخت کې نه خورل کیږي. خټکی به بهر
هم چیرته زی خرڅ د پاره دا وچ شي
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډېر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د پاره ولي کور ټول کورنۍ د خطر کې خول ځین محدود کسان شته چې هغه یعنی محدود کورنۍ شته هغه بیا په پلاستیکي او لیږي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس په سند کابل خار کې د سرنګونو کې راځي پلاستیک کې بند دي چې میګډ قیامت هم وي دا مونږ خلک دي چې د همدغه کار ته د کار ولې دغه ته دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې لزر افغانیو نیولې تر 3000 رسی، او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا ل 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بازګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کورته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي موږ کښته ورته ویي، او خسته کښته باسي ځان ته او کښته تړپال باندې یوه شپه دوې شپې یا درې شپې لمر ته مرته چې چر وه چې شوې بیا جمعي بیرته. سره زردالو دي چې هغه ته وطني ویایي، او د امیري زردالو دي سپین زردالو چې دغه دواړه مثلا هلته کېږي همدغه نه کښتۍ جوړېږي.
کومه یوه ښه راځي چې کوالټي ښه وي
په دې مثلا اتروپي نظر باندې خو بیا اصرخې دي، او د نور بازاري خلک چې دي هغه بیا سپین خوښوي چې خواږه دي دي
کله چې دا وچ کوي بیا یې خرڅوي که نه یوازې هملته؟
نه نه، بازارو تر چې مثلا غزنی ته زیات دي هلته بیا خرڅېږي.
او قیمتونه بیا څنګه؟
قیمتونه مثلا من 600 اووه سوه اتو زر روپۍ
دی وایي. که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی، خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په زازی ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي، خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال زازی په اړه وایي:
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچو، اول یې دوه منځه کوو، د باغ نه چې راوښ کوو دوه منځه کوو، یو بام دې په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمر ته کدو کنه، او بعد هغه نه به سیری د کدو، ځکه چې یو خو د هغوی نرم پاتې کیږي کنه، او بل خوږم راځي، او د موږ د هغوی لکه د بازاري زردالو سره موږ ډیر فرق لري کنه، او ځینې زیړی وي ځینې سری وي، خو قسمه قسمه وي، یعنی موږ خلک هغه ډیرې خوښوي.
بیا څرنګه استعمالوي؟
بیا دغه زردالو چې کله مونږ کښته ورته وایي، دغه چې هغه کو، بیا دغه مونږ په اوبو کې هغه کوو، د ماشین یې وباسو، بس همدغسې په کاشه کې باندې خورو، او یا همدغسې هغه کوو کنه د ډوډۍ سره.
او نور څه شی وچوي هلته؟
نور هلته مونږ یو قسم لکه چې مخکې درته وویل، مونږ ورته ارغنجا وایو کنه، هغه چې کله مونږ وچو هغه د خستکو سره وچوو، هغه هم په لمر کې په سیری کې دغسې وچوو.
دی وایي چې د دوی کښته ډیر بازار نه لري، خو یوازې په پکتیا کې پلورل کیږي، او یا هم میلمنو ته د تحفې په ډول ورکول کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي، دا چې څه ډول هغه وایي.
هلمند ولایت کې دوه ډوله توتوي، چې هغه یو سره توتوي او بل سپین توتوي، خو د سره توتو څخه عموما خلک استفاده نه کوي، ځکه چې د هغه خوند داسې مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توتوي، او د دغه دپاره وچولو دپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي. اکثره داسې وي چې هغه ساوه کې توت کښته په ځمکه هم رالویږي، کم ځکه یو څه ورته صفا وي، هغه توت بیا خرابیږي نه، هغه د همداسې وچیږي، او که نه وي دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي، او هغوی د په واسطه سره یا په یو خونه کې ږدي چې که لمر نه وي هلته دغه کیږي وچیږي دوی خپله.
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي، که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور، انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي.
قسم په کندهار کې تر لسو لا ډیر داسې انګور شته ډولونه، نو دا هغو څخه یو دغه ابجوش دی چې په کندهار کې وچیږي او ډیر ښه صادرات لري، د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادریږي، چې یو ډول انګور یې شته چې د آیته په نامه یادیږي، نو دغه انګور بیا چې دي د ابجوش دپاره ډیر ښه وچیږي. او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی، بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي.
انځر لکه چې د نامه څخه معلومیږي، انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان راولاړیږي دغه انځر شکوي، کله چې انځر یې وشکور په آزاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي، کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي، بیا دغه دهقان راولاړیږي، په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي، کله چې دا پیتیږي بیا ستنه راخلو، لږ ډبل تار ځینې باسو، دا د انځرو د مابین څخه باسو، کله چې د انځر د مابین څخه وویستئ، د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دوه متر په اندازه امیل جوړیږي، کله چې دا کتار یې جوړ کړي، دا کتار بیا داخیستل کیږي، بیا لوړ ځای آزادې هوا کې زړول کیږي، د یوې هفتو دپاره یا دوه هفتو دپاره نظر په ضرورت، کله چې د تجار غوښتنه وي چې انځر باید ملایم ډیر کلک نه وي، نو بیا یوه هفته یا یوه نیمه هفته کې، یو که وایي چې انځر باید ډیر کلک اوسیږي، نو بیا دوه هفتې درې هفتې پورې دا انځر زړول کیږي، په ساده کې تر څو دی ونش کیږي، خشک سي، هغه آزاده هوا یې وي، کوم چینجی منجی ونه کې شی ونه کې.
دی وایي چې انګور، خټکی، انځر، کښته او یو شمیر نور د سحر لخوا له چایو سره خوړل کیږي، او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه، از مخ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساس بریا زموږ هیله ده.
سترګو بلا واخلم جانان زمان وتزر